او د افغانستان اساسي قانون کې راغلي دي چې درنده شاخه کارونه پر ماشومان جواز نه لري. د ماشومان حقوقو کنوانسیون چې د افغانستان هیواد ورتجمن دی، کنوانسیون ته په ماده کې راغلي دي چې هر هغه کار چې د ماشوم ذهني، فکری، جسمانی وده ته زیان رسوي یا هغې ته معلولیت ورپېښوي یا هغه مثلا دایمي معلولیت ورپېښوي یا زخمی کیږي او په عین زمان کې د ده د توان نه اوچت وي او د ښوونې او روزنې بهیر مختل کړي، دې ته شاقه یا درانه کارونه ویل کېږي.
آیا د نړیوالو یا بین المللي قوانینو له مخې ماشومان ته د دې اجازه شته ده چې کار وکړي که نه؟
نه، خیر نه، د ماشومانو د حقونو په کنوانسیون کې ماشومانو کار جواز نه لري، ولی په ځینې مواردو کې داسې راغلي دي چې د 15 کلنۍ په پیل کې هغه حرفوي کارونه چې په یو ښوونځي کې وي د دولت د چوکار تر لاندې وي، په عین زمان کې په هغه نهاد کې یا په هغه مکتب کې یا په هغه جوړښت کې د ماشومانو ښوونه او روزنه د مکتب نور مضامین هغه پکې شامل وي، او دا په دې خاطر چې ماشوم د 18 کالو څخه مثلا پورته کیږي د یو مسلک یا د یو حرفې د زده کړې لپاره وي هغه جواز لري. غیر د هغه نه درانه یا شاخه کارونه د ماشومانو کې جواز نه لري، ولې متاسفانه په ډېرو هیوادونو کې زموږ په هیواد کې پر ماشومانو شاخه او درانه کارونه کیږي.
په افغانستان کې ډېره کورنۍ دا وایي چې مثال دوی سرپرست نه لري، مجبوره دي چې ماشومان شاقه کارونه وکړي یا کار وکړي او کور ته یو څه وګټي. په ولې نو دغه شاقه کارونه منع شوي دي، علت یې څه دی؟
خو تاسو پوهیږئ چې په شاقه کارونو کې خپله د کار کول د ماشومانو لپاره په داسې د خپله د ماشومانو د حقونو کنوانسیون هم چې جوړ شوی دی د په تعریف کې او د افغانستان په قوانینو کې هر هغه وګړي چې دی د 18 کالو څخه راټیټ وي هغه ماشوم ګڼل کیږي. تاسو پوهیږئ چې ماشوم تر 18 کلنۍ پورې دی خپله هغه لومړنۍ ابتدایي او ثانوي زده کړې خلاصوي، د 12 صنف فارغي. په دې خاطر دغه وخت د ماشومانو د کار نه دی، بلکې دا د ښوونه او روزنې د زده کړې لپاره دی. په دغه وخت کې باید دوی مکتب ته لاړ شي او ښوونه او روزنه هغه کړي. په دغه وخت کې دوی باید د کار په ځای د ماشوم هغه د ماشومتوب هغه حقونه چې دي، د لوبې حق دی، د تفریح حق دی، د مسون چاپیریال حق دی، د مسون ژوندانه حق دی، د دې لپاره دوی باید کار ونه کړي. ولی د کدا بیا کار کوي مختلف خطرونه دوی ته پیښیږي چې هغه د معلولیت ورته پیښیدای شي. مثلا تاسو پوهیږئ چې هغه ماشومان چې کار کوي په ډیرو ځایونو کې، مثلا د موږ په هیواد کې، د خپل کور نه تر د کار تر ځایه پورې چې دوی ځي، یا مثلا په ځینو ځایونو کې د یو ولایت نه بل ولایت ته ځي، یا په ځینو مواردو کې د هیواد نه بهر د کار دپاره ځي، دا خپله د کور نه تګ شروع د فاصله دغه مبدا چې دی حرکت کوي د ډیرو خطرونو سره مخامخ دی. دا د قاچاق سره مخامخ کیږي، دا د اختطاف سره مخامخ کیدای شي، دا د تښتونې او د جنسي ځورونې سره مخامخ کیدای شي، او دا نور ډیر نور خطرونه دي. په داسې داسې تضمین وجود نه لري چې د کار ماحول د ده لپاره مسون وي. تاسو پوهیږئ چې ډېر ماشومان کله چې کار کوي هغه بیا په ګراجونو کې، په سرایونو کې، په ورکشاپونو کې د لویانو سره د شپې مثلا هلته یو ځای اوسیږي. داسې کارونه دي چې یو څوک د یو ولایت نه بل ولایت ته لاړ شي، چون هغه محیط مسون نه دی، د لاره مسونه نه ده. په دې خاطر ډېر خطرات دي او ډېرې پیښې دي چې د ماشومانو سره دی چې د ژوندانه حق په خطر کې کیږي. نور داسې حقونه دي چې هغه نقص کیږي او هغه ته خطر پیښیدای شي چې هغه خپله د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې هغه معنی دي. بل
ځینې کورنۍ دا باور لري چې که ماشومانو مثال له کم عمره کار وکړي دوی تکړه راځي، کلک راځي، او که کار پرې نه کوي نو نازولي دي، بیا وروسته هم کار نه کوي، خپل ژوند نشي جوړولی، مسؤلیت نشي ادا کولی. دغه باور څومره سم دی چې ماشومانو که سخت کارونه وکړل شي دوی بیا وروسته هم خپل کارونه، خپل مسؤلیتونه په سم ډول ادا کوي؟
دغه باور ډېر ناسم، ځکه دی چې تاسو په داسې سن کې پر ماشومانو باندې ډېره سخت زیاته زده کړه وکړئ، په دې باندې مصارف وکړئ، دوی ښوونځي ته تشویق کوي، داسې څه ته جوړ کوي چې هغه په راتلونکي کې دغه د شاقه کارونو یا هغه کارونه چې تاسو وایئ چې دا به داسې د کار سړی شي، د کسبي به شي، یا مثلا نور مهارتونه به زده کړي چې هغه وکولی شي کله چې دی باسواده شي، هغومره استعداد ولري چې دی خپل کورنۍ ته، خپل فامیل ته ډېرې ګټې راوړي او ډېر شان وګټي. دا باور ناسم دی، دا د خلکو باور دی.
شاقه کارونه کول ماشومان له کومو ستونزو سره مخ کولی شي؟ یعنی کومې بدې پایلې دي چې وروسته ماشومان ورسره بیا مخ کیږي؟
د شاقه کارونو په جریان کې اول د ماشومانو وده ته زیان رسیږي. په داسې شاقه او درانه او سخت کارونه او کارونه چې د خطر په وړاندې کارونه دي. دا په درې ګروپ موږ باید تقسیم کړو، کارونه چې د خطر په وړاندې دي او ماشومان ورسره مخامخ دي، هغه په زغال سنگ او په معدنونو کې، د ولډنګ په فابریکو کې، په ولډنګ کاریو کې، په قالین بافیو کې چې د شپې ماشومان باندې کار کوي، دا هغه ماشومان دي چې د خطر سره مخامخ دي عیناً مستقیماً. دوی ته معلولیت راولي، دوی سترګې د لاسه مثلا ورکوي، دوی زخمي کیږي او داسې ځینې درانه کارونه دي چې د ماشوم د توان نه مثلا اوچت دي، هغه هم معلولیت راولي، هم هغه په اصطلاح د دوی د صحت لپاره زیان رسوي او پایلې ناوړه د دوی د صحت لپاره دي. بله دا چې دوی خپل د ښوونې او روزنې هغه چانس د لاسه ورکوي، په دا چې هغه سن چې د مکتب دپاره مستعد دی، د ښوونځي دپاره هغه د دوی د لاسه ځي، او بل دا چې دوی د صحت حق د لاسه ورکوي، دوی دپاره مختلف ستونزې بیماری رامنځته کیږي، او دوی د خطر د قاچاق، د ناوړه استفادې، د تښتونې، د اختطاف، د نورو ستونزو سره دوی مخامخ کیږي.
نو کله چې ماشومان د شاقه کارونو له وجې له دغومره ستونزو سره مخ کیږي، څه ډول مخنیوی وشي؟ یعنی ماشومان څه ډول له شاقه کارونو راوګرځول شي؟
ګورې، د شاقه کارونو داسې دي چې اوس موږ وایو چې ماشومان قطعا کار ونه کړي. یاد موږ په هیواد کې چې دلته فقر دی، دلته مثلا اقتصادي حالات خراب دي، یار هغه فامیل چې دوی میندو پلرونه مثلا یا تقاعد شوي دي، یا مثلا خدای نخواسته فوت شوي دي، او یا مثلا دولت کې ټیټ رتبه مامورین دي، د دوی معاش تکافون نه کوي. په دې خاطر دوی ځینې کارونو ته د ماشومان لیږي چې باید ونه لیږي، ولې د فقر له وجې نه لیږي. لارې دا دي چې قانون تطبیق شي د ماشومانو د کار په نه کولو باندې. تاسو بازار د کار ته لاړ شئ، یو انجینیر یا یو ټیکادار راځي په بازار کې، په یو ډرسن، په یو موټر باډۍ کې 50 کسه، 10 کسه، 40 کسه، 30 کسه کارګران خیږوي. په دې کې 14 کلن ماشوم هم خیږي، د کار لپاره راغلی، هلته یو بوجۍ خلطه ورسره ده، مقصد مزورکاری دپاره درېدل دی د نورو خلکو په منځ کې. دغه هم د موټر ته خیږي، 15 کلن هم خیږي او 10 کلن هم خیږي. دا وایي چې خیر موږ ډوډۍ نه لرم، موږ مرګ. هېڅ داسې قانون نشته چې یو څوک دې ټیکادار یا د انجینیر یا د مهندس ته ووایي چې وروره دغه لویان چې تا بوتله د کار قوه ده، مثلا د 13 کاله څخه پورته دي، 30 کلن دي، 30 کلن دي، 15 کلن دي، دغه ماشومان ته نشي خیږولی دې موټر ته، چې دا تېمنه کې او دا راکوس کې. دا قانون نشته په دې هېواد کې. هر سړی چې څومره ماشومان یې په کار وي، کولی شي بازار کې هغه کې. زما په نظر چې قانون د کار د شاقه کارونو او د ناوړه کارونو او هغه کارونو چې ماشومان خپل ژوند او خپل حیثیت د دوی ته صدمه رسېږي، د دوی څخه ناوړه استفاده کیږي، قاچاق کیږي، یا مثلا مالیات ورته پیښېږي، د قانون باید جوړ شي چې دا تحکیم د قانون چې دا نافذ شي په اصطلاح هغو کې، د دې مخنیوی وکړي. دویمه خبره دا ده چې ډېری کورنۍ چې ماشومان کار ته استوي، دا ډېر اقتصادي وضعیت خراب دی. دولت مکلف دی چې دغه کورنۍ دغه په ګوته کې دا وپیژني، د دې دپاره یو مقدار مالي کومکونه وکړي، دوی دپاره داسې د میاشتنۍ مثلا ځینې شان برابر کړي چې دوی په اصطلاح ماشومان کار ته وانستوي. یا د ډېرو کارګرو ماشومانو هغه سروې چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کړې ده، هغه ښیي چې زیاتره ماشومان چې کار کوي هم مکتب وایي او هم بیا کار کوي، او په عین زمان کې یو یا دواړه والدین یې د دولت ډېر ټیټ رتبه کارکوونکي دي، اجیران دي، داسې اجران، داسې خلک دي چې 15000 افغانۍ یا 16000 افغانۍ معاش لري. بل دا چې کله د دوی معاش ټیټ وي، پیشنهاد موږ داسې دی چې که دولت دغې فقیر کورنۍ ته چې دوی ډېر کم عاید لري، کم معاش لري، او دوی خپل اولادونه کار ته لیږي، یو مقدار سبسایډي، یو مقدار کومکونه د دوی په معاشونو کې باید ډېروالی راشي تر څو دوی خپل ماشومان کار ته ونستوي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو، شیروا باندې برابر کړل دا ښه، شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بشه.
خالونه واړه شنه، خالونه زنه، خاله نو کجیبه دې کوونه،
ارغه اس به تکړه، اس به تب په دیوانې سپریږي، سهار سهار به په دیوانې منډي وي، په ډیر ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. د افغانی موسیقي د اصلي الوغات مو په غوګونو څنګه لګي؟
رباب قګاو نو دغه سره میده میده غاینا وخت تلم، نو پر دې شو کو پر دې موسیقي به ما غوښ نه و.
کرنګ کرنګ د پیاله، سخ سخ د کباب،
موسیقی کومی آلی افغانی میراستی
رباب ده هرات دو تار دی تبله و دل رباب
نن پا هم دی حق لخبری کو ز فرشته غنیم او دا خبرونه فرشته مرسل جوره کرده ل ازادی رادیو سره اوسی درمنو اوریدونکو موسیقی هغه څه ده چې په اوریدلو سره د اکثره انسانانو د ژوند ستړیا د زړه غم د فکر او ذهن نارامي او د تندی ګونځي تر یو حده راکمیږي. تاریخ پوهان وایي چې په افغانستان کې د اصیل موسیقي آلو لرغونتوب د آریایانو له وخت څخه راپاتې دی. په شاهي دربارونو کې به هم د موسیقي ماهرانو کله ناکله بیلابیلې آلې غږولې. دا موسیقی په برخه کې چیرونکې وای دا چې افغانی موسیقی عاطفي اثر لري نو د وخت د حاکمانو زړونه به یې نرمول په نتیجه کې به یې عاطفي چلند ته هڅول. ورو ورو د موسیقی په آلو کې بدلون راغی دا چې د موسیقی ریاست په رسمي توګه څه وخت د موسیقی د آلو تدریس پیل کړ دا مو د افغانستان د موسیقی د ریاست له رئیس محمد احسان عرفان څخه پختلی دی.
در ریاست په دیالسه شپیتم کار که دا جوړ شوی ده دلته یو مکتب یا اکاډمی هم جوړ شوی چې د هندستان مملکت په مرسته البته 15 نفر استادان دلته راولېږل شوی چې هغه 15 کاله یې پوره شو دا وضعیت خراب شو بیا هغه بیرته پاتې شو. تقریبا دلته شپږ اووه صنفونه وو ایندین آلات او ده افغانی آلات و هغه وخت که ستار و سرود و تبله و آوازخوانی و رباب سرنده در ټول شیان و اوس مونږ هیکړی د ستار سرود د هرات دوتار رباب او تنبور تقریبا مونږ 50 نفر شاگردان لرو.
د موسیقۍ د ریاست د مسؤولو کسانو په وینا په تیرو جګړو کې لکه څنګه چې د ژوند نورو برخو ته زیان رسیدلی دی همداسې د موسیقۍ برخه هم ځپل شوې ده. د دوی په خبره د افغاني موسیقۍ آلې یوازې د ریاست په کچه زده کوونکي لري. زموږ همکار فرشته مرسل د افغانستان د موسیقۍ ریاست ته ورغلی او هلته د موسیقۍ د ریاست له رئیس محمد احسان عرفان سره چې مخکې مو هم خبرې واورېدلې غږېدلې ده له نوموړي سره د موسیقۍ د آلو د زده کوونکو خبرې هم درته اورو.